ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو دا نن د اتوار ورځ 2013 کال د جنوري 14 نیټه دا وختونه دی په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دی د ماخام 5 نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د سحر 8 بجې دی د ډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په خبرونه کې به په یو شمیر مهمو موضوعاتو تاسو خبرو خو لاول د مهمو خبرونو سره ټکی
د پاکستان حکومت او پوج د هندوستان د پوج د سرلشکر بیان ته په خبرګون کې ویلي د نیو ډیلی ګواښونو ته د اټمی جواب ویلو صلاحیت لري. د هندي پوج مشر ویلو که خپل حکومت ورته امر ورکړي نو د هدف پسې پاکستان ته هم اوښتي سي.
پاکستان کو بیرونی سطح پر دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
د بلوچستان د نوی حکومت کابینې 14 غړو نن د خپلو ذمہوارو سوګندونه پورته کړی دی او په بلوچستان کې سړونکو وای د اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو حکومت په عددی اعتبار بیا هم کمزورې دی.
او د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا یو جګپوړی پلاوی نن د افغانستان د عمومي وضعیت د ارزونې لپاره کابل ته رسیدلی او له صدر اشرف غنی او نورو چارواکو سره یې ملاقاتونه کړي.
سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسئ وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د پاکستان حکومت او پوج د هندوستان د پوج د سرلشکر هغه بیان ناسمه او غیر ذمہواره بللی چې ویلی وو که ورته خپل حکومت امر ورکړي نو د ترګرو په ضد د پاکستان خاورې ته هم اوښتي سي. په اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویلي پاکستان د خپل دفاع بشپړه استعداد لري او دا چې ګاونډی هندوستان یو نامسؤوله هیواد دی. هم د پاکستان د پوج ویاند میجر جنرال آصف غفور ویلي د هیواد نیوکلیایي وسلې په محفوظ لاسونو کې دي او د ختیځې پولې څخه د څه ډول تیری د دفاع لپاره جوړ کړی دی.
د بلوچستان نوی وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو پرون د خالی پورس د خپل څوکۍ حلف پورته کړی وو. هغه د پاکستان مسلم لیگ قاب سره تعلق لري او نن د اتوار پورس په د بلوچستان په گورنر هاوس کې شوې دستوره کې د هغه د کابینې 14 غړو هم د خپلو څوکو سوګند پورته کړی دی. د کابینه غړي د پاکستان مسلم لیگ قاف، د پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علماء اسلام وحدت المسلمین سره تعلق لري.
قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي د مځکني ماین په یوه چاودنه کې یو ماشوم انجلۍ او هلک سخت ژوبل سوي او د ډېر اسماعیل خان روغتون ته د علاج لپاره وړل سوي دي. تفصیل عدنان بیچنه راکوي.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه سرواکو په وینا چودرا نن غرما د سرواکۍ تحصیل په برول ریشړ و علاقه کې رامنځته شوې ده. چارواکو ډیوه سره حال تیرولو پر مهال پخلی وکړ چې ماشومانو د لوبو د سیس په شکل کښې یو بم په لاس ورغلی او په دوی د لوبو په وخت چاودري دي. چاودنه کښې یو کم عمره ماشوم هلک او ځینې ژوبل سوي او ډېری اسماعیل خان ځینې مرکزي روغتون ته انتقال کړی شوي دي. د روغتون د چارواکو په خبره د هلک روغتیا او حالت ښه دی خو د ماشومې دواړه لاسونه چاودنې په وضع پرې شوي او په دواړه لاسونو معذوره کړی شوې ده. چاودنه په هغه علاقه کښې شوې چېرته چې د عملیاتو وروسته دغې علاقې ته کډوال بیرته اوس تازه ستانه شوي دي. د میسود تحفظ مومنټ په نامه یو ځایي غیر دولتي ادارې د شمیرو تر مخه په جنوبي وزیرستان کښې په تېر شوي دوو کالو کښې دغه ډول نږدې 55 پېښې رامنځته شوې چې تر اوسه پکښې نږدې 80 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه چاودنې کښې تر 100 پورې کسان مړه شوي هم دي چې زیاتره پکښې زنانه او ماشومان دي او دغه چاودنې زیاتره په لرې پرتې علاقو کښې رامنځته شوې دي. منظور میسود چې دغه د غیر دولتي ادارې غړی دی ډیوه سره حال تیرولو پر مهال یې وویل دوی د دغه ډول شخړې سوي بمونو په اړه بېلابېلو ځایونو کښې د ستونزو راپورته کړي، شکایتونه یې کړي او احتجاجي مظاهرې یې کړي خو په دې اړوند ادارو یا چارواکو دې پله ډېر کوم پام نه دی راګرځولی. ادنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
پاکستان کې یو غیر سرکاري سیډنیز ادارې د ملک په قبایلي سیمو کې د تشدد په حق لا تازه رپورټ کې ویلي چې کال 2018 کې د قبایلي سیمو دننه د تشدد په 153 پیښو کې 501 کسان وژل شوي دي چې د 2016 په نسبت 14% زیاتوالی ښایي. او ترهګره شبکه داعش روان کال کې د فاټا او پاکستان لپاره ستر خطر بللی. د فاټا ریسرچ سینټر لخوا د هیواد قبایلي سیمو کې د تشدد په حقله د کال 2018 په تازه رپورت کې ویل شوی چې تیر کال د غلطه د تشدد په 340 رښتو پیښو کې ټولو زیات عام خلک په نخښه شوی دی. دغه رپورت د کال 2013 د پاره دایښت ټولو ستر خطر بلی او وايي تیر کال له قانونا تحریک طالبان پاکستان، دایښت خراسان، مسعود طالبان، حقانی ډله، لشکر جنگوي العالمی او ټي ټي پی جماعت الاحرار د سیمې د بې ثباتۍ تر ټولو مهم کردارونه وو، خو اوس دایښت دغه ډلو سره خپلې اړیکې هم زیاتې کړي او د دې په اساس ګڼي چې دایښت په سږ کال د فاټا او پاکستان دپاره یو نوی او ستر خطر دی.
د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یو جګ پوړی پلاوی نن د افغانستان د عمومي وزیر د ارزونې لپاره په یو رسمي سفر کابل ته رسیدلی. د صدارتي ماڼۍ یو سرچینه وایي دغه پلاوی 15 کسیزه دی او مشري یې ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر کیرات عمروف کوي. سرچینه وایي پلاوی کې د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیره نیکی هیلی هم شامله ده. د صدارتي ماڼۍ سرچینه وایي دغه پلاوی له صدر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره لیده کاته کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د پلاوی د سفر په اړه د افغانستان حکومت لا تر اوسه په رسمي توګه څه نه دی ویلي.
او د امریکا صدر ډونلډ ترامپ وایي د ایران سره شوې اټمي لوزنامه تر ټولو بدله وسنامه ده او د دې ختمېدل ضروری دي. د وایس اف امریکا په رپورت کې په تفصیل کلمه افضل ناورو.
د ایران حکومت په خپل رسمي بیان کې د امریکې د صدر ډونلډ ترامپ لخوا د نړۍ شپږو طاقتونو سره شوې اټمي لوزنامه د ختمولو دړکې په ځواب کې ویلي که چېرې امریکې په ایران نوې بندیزونه پر ځای کړل نو دوی به په باقاعده توګه د برابرۍ ځواب ورکوي او د بندیزونو مخالفت به کوي. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف هم په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې د نړۍ شپږو طاقتونو سره شوي په تړون کې هیڅ قسمه بدلون نشي کېدی. ښاغلي جواد ظریف زیاته کړه د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا بې صبره هسې ګڼ اړخیزه لوزنامه کمزوري کول دي. په کال 2015 کې د ایران ایټمی پروګرام په سر شوې لوزنامې کې په شپږو کې یو فریق روس هم دی. روس هم د امریکایي صدر لخوا تازه بیان منفی بللی. د امریکایي صدر تیرې جمعې پر ورځ یو ځلې بیا د ایران سره شوې د نړیوالو هیوادونو د لوزنامې په ازمایشي مودې کې د لوزنامې تایید کړی خو خبرداری ورکړی چې نړۍ او اروپایي هیوادونه دی باید د اخیرنۍ موقع ګټې پورته کړي او د لوزنامې په شرطونو کې په بدلون سلا شي. د امریکایي صدر وویل که چرې په دریو میاشتو کې دننه دغه تړون بیا د سره د نوو شرطونو سره وړاندې نشو نو امریکا به د دغې لوزنامې بهر شي او په ایران باندې به بیا د سره ایټمی بندیزونه پر ځای کړي.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
په تیونیسیا کې سیاسي ګوندونو او سازمانونو نن د یک شنبه پر ورځ هم د لاریونونو غږ کړی دی. هلته تیره اونۍ هم د هیواد د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو په اړه مظاهرې شوي وي. نن په تیونیسیا کې د عرب پسرلی یا عرب سپرینګ ومه کلیزه لمانځل کیږي چې پکې صدر زین العابدین بن علي حکومت د درویشتو کلونو له واکه وروسته راوپرځول سو. وکاله وړاندې چې د کار، ازادۍ او عزت کم شعارونه ورکول سوي وو، هغه شعارونه تیر اونۍ بیا ورکول سوي دي.
د فلپاین صدر وایي هغه هیڅ دلچسپي نه لري چې د شپږو کالو خپله د واک موده وغځي یا راتلونکي انتخابات وځنډي. رودریګو دوترتی د یو خبري ویب سایټ مایند نیوز سره په یو مرکه کې دا خبره کړې. د هغه د واک موده 2022 کې سرته رسیږي. هغه د فلپاین وفاقي حکومت دپاره د خپل سوچ په حقله خبرې کولې. هغه وویل د فرانس حکومت په شان فلپاین کې هم یو مضبوط حکومتي نظام جوړول غواړي چې صدر د وزیر اعظم په شان با اختیاري. هغه زیاته کړه دا هم غواړي چې سینیټ او ایوان نمائندگان کې هم بدلون راولي.
د امریکا د هوایی ایالت گورنر ډیوډ ایج ویلی د شنبه پر ورځ د میزایل حملې چې کوم غلط خبرداری ورکول سوی وو او د ایالت خلک یې په ویر اخته کړي وو دا د قبول وړ نه دی او زیاته کړې ده چې دغه خبرداری انساني غلطي وه.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د هیټي او افریقا نه راغلي کډوالو دپاره په غلطو ټکو استعمالولو لا هم امریکا کې خبرې روانې دي. د زیارت په ورځ وایټ هاوس کې د کډوالو په حقله قانوندانانو سره بحث په وخت صدر ټرمپ ته یادو ملکونو دپاره ډېر بد ټکي استعمال کړه چې هلته موجود ډېرو خلکو او خبرونو یې تایید کړی. د جمعې په ورځ صدر ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې د دې خبرونو نه انکار کړی. هغه ویلي ژبه یې سخته وه خو بد ټکي نه دي استعمال کړي. د امریکا خارجه وزارت وایي په هیټي او بوتسوانا کې حکومتي سفیران راغوښته شوي او ورسره د صدر ټرمپ په بیان خبري شوي.
د امریکا حکومت ویلي دوی به د هغه ځوان کډوالو د مهاجرت د خواستونو بیا نوي کولو پروسه شروع کوي چې اسناد نه لري او امریکا د بیرته ایستلو څخه ځان ژغورل غواړي. د صدر ترامپ انتظامی په سپتمبر کې اعلان کړی و چې د ډاکا په نوم دغه پروګرام به ختموي. د دغه پروګرام له لوري د هغه کډوالو ژغورنه سوي چې ماشوموالي کې په لا قانونو توګه امریکا ته راوصل سوي وو.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه تر واشنگټن ډي سي څخه غوښه استا او اوس مهم پام راګرځو تفصيلي رپورټونه ولوري ته لکه څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل. د پاکستان حکومت او پوج د هندستان د پوج د سرلشکر هغه بیان ناسمه او غیر ذمہواره بللی چې ویلی وو کور ته خپل حکومت امر ورکي نو د ترګرو په ضد د پاکستان خاورو ته هم اوښتي سي. په اسلام آباد کې د کورونا چار وزیر احسن اقبال ویلي پاکستان د خپل دفاع بشپړه استعداد لري او د فوج ویاند میجر جنرال آصف غفور ویلي د هیواد نیوکلیایي وسلې په محفوظه لاسونو کې دي. تفصیل اورنګزیب خان له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان پوځ او حکومت د هند پوځ سره لکه هغه بیان غیر ذمہور ګرځول دي په کوم کې دوی ویلي وو پاکستان اټومي صلاحیت یو دوکه ده او پاکستان ویلي دي که چیرې هند ازمیخت کول غواړي نو کولی شي. د پوز وین ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور سرکاري ټلویزیون ته ویلي دي کچر هند به د دې جوګه وو چې پاکستان به برې موندلی شو نو ډېر مخکې به داسې کړی وو. خو دا د پاکستان اټومي صلاحیت دی چې هند یې دغه قسمه ګامونه نه ودرولی دی. د آی ایس پی آر مشر د هند پوز سر لهکر بیان غیر ذمہور ګرځولی دی او ویلي دي کچر هند د پاکستان پر ضد سازمیخت کول غواړي نو بالکل دې وکړي. دوی زیاته کړه د پاکستان جوهري صلاحیت د مشرق لخوا خطرو مخه نیولو لپاره دی او پاکستان د اټومي طاقت د چا پر ضد برید لپاره نه بلکې خپل دفاع لپاره ساتلی دی. وړاندې د هند پوځ سر لخکر یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان جوهري صلاحیت یو دوکه ده او که چیرې حکومت هند پوځ ته پاکستان پر ضد سکاروي حکم وکړو نو هندي پوځ به په دې نه یریږي چې ګنې پاکستان جوهري صلاحیت هم لري. په دې بیان د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف یو ټویټ کې ویلي دي چې دغه قسمه بیان له وجې دواړه اټومي طاقت لرونکي هیوادونو ترمنځ د جنگ خطر هم پیدا کېدی شي. خو بیا هم که چېرې د هند پوځ مشر ازمیخت کول غواړي نو ودکړي. د پاکستان کورینو چارو وزیر احسن اقبال هم دا بیان غیر ذمہور ګرځولی دی او ویلي دي چې د یو هیواد پوځ سر لخکر باید چې ډېر ذمہور تن وي. او هند پوز لخوا دا قسم بیان په دې هم پوښتنه پورته کولی شي چې بیا ولې هند د نیوکلیر سپلایر گروپ کې شامل کړی شوی دی.
بھارت کے آرمی چیف کا بیان، صدر ٹرمپ کے بیان، یہ کیا ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان کو بیرونی سطح پر دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
کورینو چارو وزیر احسن اقبال وی د امریکای صدر او هند پوز سر لخر بیانونو نه ظاهر ده چې په پاکستان بیرونی فشار زیاتولو هڅه روان دي او مقصد یې پاکستان غیر ثباتی ده. کورینو چارو وزیر دا هم ویلي دي د هند پوز سر لخر بیان صدړکنه ده. پاکستان او هند دواړه یو بل روایتي دښمن ګڼي او دواړو هیوادونو ترمنځ څلور ځلې جنگ هم شوی دی. دواړه هیوادونه اټومي وسله هم لري او نړیوال ادارو رپورټونه وایي پاکستان د هند نه زیات شمیر کې د وسلې لري. خو دې سره سره دا رپورټونه د پاکستان اټومي وسلو په حفاظت هم وار په وار اندېښنې څرګندوي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیخه د ډیوه خبری خبرونې ته غوږی. په پاکستان کې یو غیر سرکاري څیړنیزې ادارې فاټا ریسرچ سینټر د کال 2018 د پاره د پاکستان د قبایلي سیمو کې د تشدد په حواله سره خپل تازه رپورټ جاری کړی دی. ویلي دي چې تیر کال قبایلي سیمو کې دننه د تشدد 1.5 سل نه زیاتې پیښې شوې وې چې تقریبا 1500 نه زیات خلک پکې وجلې شوي دي. په دغه پیښو کې زیاتره عام خلک په هدف شوي دي. رپورټ کې داعش هم د روان کال یعنی د 2018 کال د پاره تر ټولو ستر خطر بللی شوی دی. دینه مخکې هم پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یوې غیر سرکاري ادارې په خپل رپورټ کې داعش د پاکستان د پاره ډیر لوی خطر بللی وو. تفصیل اورو د ډیوا خبریال ارشد حسین نه.
پاکستان کې غیر دولتي څیړنیز ادارې فاټا ریسرچ سینټر قبایلي سیمو کې د تشدد په باب له خپل کلیز رپورټ کې ویلي چې کال 2018 کې د قبایلي سیمو دننه د تشدد کچه کې د کال 2014 په نسبت 14% اضافه راغلی او تر هغه سازمان داعش د هیواد او فاټا لپاره تر ټولو ستر ګواښ بللی. څیړنیز غیر دولتي اداره فاټا ریسرچ سینټر قبایلي سیمو کې د تشدد په باب له د کال 2018 په جاری کړي شوی تازه رپورټ کې وایي چې کال 2018 کې د فاټا دننه د تشدد 340 پیښې رامنځته شوې وې چې پکې 1501 کسان مړه، 688 جوبل شوي دي. او د ادارې یو څیړنکار عرفان الدین وایي چې کال 2014 په مقابل کې سږ کال دغلته د ترهګرۍ شرح کې 14% اضافه لیدلې شوی.
اس کے علاوہ جو سات جو ایسے واقعات ہیں دہشت گردی کے، سول جو ملیشیا ہے یا امن لشکر جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ دو ایسے واقعات ہیں جن میں سے جو ملٹنٹ ان فائٹنگز کے بھی ہمیں نظر آئے ہیں 2017 میں، اور ان واقعات کی وجہ سے جو اوور آل کیجولیٹیز ہیں ان میں بھی ایک سگنیفیکنٹ انکریز نظر آئی ہے. ٹوٹل ایز کمپیئر ٹو، اگر ہم اس کو 2016 سے کمپیئر کر کے دیکھیں تو 37% اوور آل کیجولیٹیز میں ایک اضافہ ہوا ہے.
ہغوائی کال 2018 کے رامینس تشوی د طرح گرے پیوسل دری پنزوس پیخو کی تر ٹولو زیاد دا امن لخکر غلی په هدف کړی شوی، او د دین علاوه د طرح گر ڈلو ترمینزا دن خطو دو پیخی هم رپورٹ شوی. او لیدل کیگی د کال 2014 په نسبت 2018 کې عام کسانو ته وختي مرګ جوړ لکه 30% اضافه شوه. د فاټا ریسرچ سنټر رپورت مخ کې وای چې کال 2018 کې عام وګړو ته وختي مرګ جوړ لا په کورما ایجنسی کې تر ټولو زیاته ریکارډ کړی شوه، او دغلت د تشدد پیښو کې ټول 138 کسان وجل شوه وو. د غرنګ فاټا کې د تشدد په لحاظ سره با جوړ ایجنسی په دویم نمبر راغلی، چرته چې د تر هغه رې په 13 پیښو کې 14 عام غړي وجلی شوی دی. دغه رپورت زیاتوي چې کال 2018 کې د فاټا دننه کلدم تحریک طالبان پاکستان، اسلامک سټیټ آف خراسان، د مسعود طالبانو، حکیم الله مسعود ډلا، وزیر طالبان، حقانی نیټورک، لشکر جنگوی العالمی او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار سیمه کې د بے ثباتۍ مهم کردارونه پاتې شوي، او د داعش د دغه ډلو سره بخپسې واقع دونکو اړیکه خای چې کال 2018 کې به داعش نه یوازې د فاټا بلکې د ګرد پاکستان لپاره تر ټولو لوی خطر اوگرزی.
2018 میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان یا داعش جس کو کہتے ہیں، کیونکہ افغانستان میں ایک تو ان کا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے، پہلے تو لمیٹڈ تھا ننگرہار پروونس کے کچھ ڈسٹرکٹس میں، لیکن ابھی جو 2017 میں ان کی نیٹورک دوسرے پروونسز میں بھی ہمارے رپورٹ کے مطابق اسٹیبلش ہوئی ہیں، خاص کر کے فاٹا کے ایریا سے کرم ایجنسی ہو گیا، نارتھ وزیرستان اور خیبر ایجنسی، ان کے جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ ان کے بیسس.
عرفان الدین وائی دروان کا لپارا فاٹا ریسرچ سینٹر داعش تر ټولو لوی خطرہ گنی، او دا زکه چې یو خوا د غډلې په افغانستان کې خپل اثر رسوخ سی واکړي، نو د دې سره سره د کرم ایجنسی، شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په سرحدي سیمو کې هم خپل پنجې خخې کړي او مرکزونه جوړ کړي دي، او دا ډله د راپورونو تر مخه د نوې برتی کولو په ایواز یو یو تن ته $1000 ورکوي. فاټا ریسرچ سینټر په خپل تازه رپورټ کې داعش د هیواد او فاټا لپاره په یو داسې وخت کې تر ټولو ستر ګواښ ګرځولی چې د هیواد چارواکي په خپله خاوره د داعش د منظم وجود منلو نه انکار کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای.
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کیدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربا رحمان بونیری سره واورئ.
پاکستان بلوچستان صوبې نوی وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو پرون د خالی پورست خپل څوکۍ حلف پورته کړی وو او نن د بلوچستان په گورنر هاوس کې د هغه د کابینې 1400 غړو هم د خپل ذمہوارو سوګندونه پورته کړی دي. خو سیړنکاران په دې نظر دي چې د عبدالقدوس بزنجو حکومت به هم دومره پایدار نه وي. تفصیل د ډیو خبریال حمید سمسور ناورو.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په خپل نوې کابینه کې 14 وزیران او 4 سلاکاران شامل کړي. په دغه کابینه کې د مسلم لیگ نونغه 11 غړي، د مسلم لیگ کاف، د مجلس وحدت المسلمین او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي زخه منظور کاکړ چې د ملاتړ یې کړی وو، دوی هم په کابینه کې شامل دي. و طاهر محمود ته د تعلیم څنګه سرپراز ډومکی مایګری، نواب چنګیز مرید دو بخوري، میر سرپراز بوکټی د کورونو چارو وزارت او جیل خانجات، و جعفر خان مندوخیل ته کارو کرونده، و عبدالماجد ابړو ته د روختیا څنګه، و میرمن راحت پایک جمالی ته مینت و افرادی قوت، او د کارخانو امیر خان رین ته اس ان جی ډی، و صوبایي وزیر منظور کاکړ ته د مالیت څنګه، و پرنس احمد علی ته ساينس انفارمیشن ټیکنالوژي او د چاپیریال څنګه هم ورکول سوی ده. سیاسی څېړنکار شاهزاده ذوالفقار وی چې د حکومت غوړي ډیر پاکلیت کې د اسمبلی د ماتې دو خطر هم موجود دی.
ملي امام پارٹی په اپوزیشن دغه بچین چینی، نیشنل پارٹی چې دی په اپوزیشن کې چینی، جمعیت علماء اسلام اور بلوچستان نیشنل پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور انڈیپینڈنٹ دغه په اپوزیشن کې چینی، نو په دغه اپوزیشن هغه تعداد چې دی د داخل د پندل دې سبا زیات موږ په سپورټو، لیکن موږ په اپوزیشن کې نو دا د ماینورټی حکومت په یوه کانسټیټیوشنل کرایسس کې
په بلوچستان کې سي امنیتي وضعیت ډیره خراب ده. اعلی وزیر هم د اواران سره اړیکې لري. هلته بلوچ وسلوالي ډېری ډېری فعال دي. خو سیاسي څېړنکاران وایي چې د اعلی وزیر له راتګ سره د امنیتي وضعیت پر ښه کېدو باندې به خاص مثبت اثر پرې نه وځي، ولې چې په بلوچستان کې د امنیتي وضعیت کنټرول له ادارو سره دی. په دغه 5 ساله کې دا دریم ځل دی چې صوبایي حکومت دلته بدلیږي. اوس دا ځل د صوبایي حکومت له 15 غړو څخه 21 د مسلم لیگ نونو چې دوی خپل وفاداری بدله کړې ده. دوی د صوبایي او د مرکزی مشرتابه خپل خبره نه منل. څېړنکاران وی چې په راتلونکي کې به د سینیټ په انتخاباتو کې مسلم لیگ نون له یو شمیر زیان سره مخامخ کی. سیاسي څېړنکار جلال نورزی وی
علا در اصل د ډیرو لوی بازی د پاره راوصل سوې دي. دغه خلکو چې اده راوصل دي، د هغه خلکو په اشاره، د هغه خلکو په ګوتو دي.
څېړنکاران وایي چې په بلوچستان کې دغه بدلون د مسلم لیگ نون لپاره یو مهم پیغام ګڼي، او وایي چې دا پراتلونکو ټولټاکونو کې د پټو شبکو له لوري یو مهمه بیلګه او سیاسي انجینرینګ بولي. سینه یوازې په مارچ کې د روانو سینیټ انتخاباتو لپاره، بلکې د عامه ټولټاکنو لپاره به هم لار اواروي.
مسلم لیگ خې د بلوچستان کې د سینیټ د الیکشن د عمل سره اوس کړل. دا لیگیان چې د ټول لار فلور کراسینګ وکړي، معنی د خیال چې مسلم لیگ به د بلوچستان سره د سینې سره د سینیټ یو سیټ وګټي.
دلته نه یوازې د مسلم لیگ نون، بلکې د نورو ګوندونو غړو هم په صوبایي اسمبلی کې بغاوت وکړي. نېشنل پارټي چې د اعلی وزیر په ضد په دغو انتخاباتو کې برخو اخستلو زخه ډډه کړې ول، خو د دې باوجود د دوی درو غړو خالد لانګو، پتی بولیدی او مجیب رحمان محمد حسنی د قدوس بجنجو ملاتړ وکړ. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټ.
ستاسو د ټولو غږ
دیوار ریڈیو.
د ډیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي. امریکا جو ریډیو دا کرمنه اوریدونکو اوس هم د اقتصاد په اړه یو رپورټ ولور ته پام راګرځو چې د پاکستان مطبوعاتو د چین د کرنسی په پاکستان کې د مخ په زیاتېدو اغیز په اړه اندېښنې څرګنده کړې دي او ویل دي چې یوان دې کنټرول کړل سي او کچیرې داسې ونه کړل سي نو د پاکستان په اقتصاد به ډېر بد اغیز وکړي. جان ورس پاڼې هم په خپل یو اداریه کې لیکلی دی چې یوان که څه هم د پاکستان و اقتصاد ته ګټه رسوي خو په آینده کې ټول کاروبارونه یوان ته د ډالرو پر ځای اړول چې د دې څخه به ستونزې راپیدا شي. تفصیل ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان نن په خپل اداریه کې لیکلي دي په ملکی سطح باندې د چین او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتی تجارت او په هغه کې د چین د کرنسی یوان د زیاتوالي په حواله باید چې سرکاري او مالیاتي مامورین د احتیاط نه کار واخلي او په ګډه توګه د کرنسی یا تجارتي معاهدو په وخت په خپل منځي مشورو باندې هم عمل وکړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د چین د پیپلز بینک د ویبپاڼې په حواله وایي چې په ملکی سطح باندې په کاروباري ادارو کې د روپۍ یا ډالر په ځای د چین د کرنسی استعمال زیات شوی دی او په دغه ویبپاڼه دا هم لیکلی شوی دی چې د چین کاروبار کوونکي په یوان کې خپله ګټه یا منافع چین ته وړلی شي او هم د دې سره سره په بهرني هیوادونو کې موجود چینیانو ته تنخواګانې هم په یوان کې ورکولی شي. په دې حقله د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي د پاکستان او چین ترمنځ صرف د تجارت او سرمایه کاری په بنیاد معاهده شوې ده او دا به د پاکستان د زر مبادله د کمی او په روپۍ باندې موجود د فشار ستونزې را کمی کړي.
اس کا سامنا کر رہا ہے. چائنا کے ساتھ ہماری تجارت ہے, ہم اس کو اس میں کر سکتے ہیں اور زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر بھی پریشر ہے.
دیوائی دے چین سرا چی کم تجارت دے پہاگے کے دا معاہدے مطابق مونگ کولی شو چی دا یوان استعمال اکڑو او دا ذکا چی پاکستان دا وقت دا روپے دا قدر دا کمی سر مخ دے تجارتی خسارا مخ پزیاتی روانا دا او پا ملکی سطح باندے زر مبادلہ ذخیرہ ہم کمی گی. نو دا دی خبر امکان شتا دا غا باہمی تجارت دا پاکستان پا اقتصاد باندے پیشار را کم کلی. تیر کال پا نومبر کی دا پاکستان او چین دا جائنٹ کمیٹو غونډه شوی وا چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهامي تجارت او سرمایه کاری په حواله د یوان د استعمال اجازه هم ورکړې شوی وا. خو په ملکی سطح باندې داسې ګنګوسي هم خوري دي چې پاکستان به په راتلونکو وختونو کې د ډالر د استعمال په ځای د چین کرنسی یوان ته ځای ورکړي. خو په سرکاري توګه د پاکستان حکومت د دې خبرو نه انکار کوي. ډان ورسپان وایي د چین حکومت دا هڅې دي چې په بیرونی تجارت او اقتصادي تعلقاتو کې د یوان استعمال زیات کړي او دا هم یو تاثر ملاويږي چې پاکستان په جنوبي برخه ګوادر د یوان استعمال شروع کړي. خو مهتاب حیدر وایي دا ناممکنه خبره ده پاکستان په خپل اقتصاد کې د ډالر په ځای یوان ته ځای ورکړي.
اټس رانګ ټو پټ آل ایګز ان ون باسکټ. مې سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی پھر اس کے لیے بہت سی اور چیزوں کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا.
دی وایي دا غلطه خبره ده چې صرف د یو ملک د پاره داسې وکړي شي ځکه چې پاکستان به بیا د دې د پاره خپل ټول اقتصاد کې بدلون راولي او دا چې د ملک دننه زیاتره شخصي او حکومتي تجارت د ډالر سره تړلې دي. موږ قرضې په ډالرو کې اخستی دي او که په ډالرو کې ما نه هم اغستی دي خو د هغې واپسی مونږ په ډالرو کې کوو. زما دا خیال دی چې دا ناممکنه خبره ده پاکستان به د یوان د پاره خپل ټوله اډانه بدل کړي. یاد دی وی په پاکستان کې غیر ملکی زر مبادله ذخیره 14 ارب تراکوزه شوې ده او د ملک دننه کرنٹ اکاونټ خسارات د ملکی پیداوار 0.1% تر رسیدلې ده. ریاض حسین, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, مردان.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه, ټماټر, پیاز, آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو دا ګلو قدر من اوریدونکو خبری خپرونه له دوام لري. له دې خبری خپرونې وروسته به تاسو خپرونه اوري له واشنگټن تر خیبره. کوربه به وي رحمان بنیری او نن به هم په قبایلي سیمو کې د سترې محکمې او د پېښور د عالی محکمې د واک د غځولو په اړه ورسره میلمانه وي او بحث به کوي. قدر من اوریدونکو خپرونه کې تاسو هم برخه اخیستی شئ. د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03. میلمانه به وي حاجی شاجی ګل او حمیدالله خان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو د ڈیوا خبری خپرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان حکومت او پوج د هندوستان د پوج د سرلشکر بیان ته په خبرګون کې ویلي د نوي جلی ګواښنو ته د ایچ ایم ای جواب ویلو صلاحیت لري. د هندي پوج مشر ویلي که خپل حکومت ورته امر ورکړي نو خپل هدف پسې پاکستان ته هم اوښتي سي.
پاکستان کو بیرونی سطح پر دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
د بلوچستان د نوې حکومت کابینې څوارلس غړو نن د خپلو ذمهوارو سوګندونه پورته کړي دي او په بلوچستان کې څېړونکي وایي د اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو حکومت په عددي اعتبار بیا هم کمزوری دی.
او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یو جګپوړی پلاوی نن د افغانستان د عمومي وضعیت د ارزونې لپاره کابل ته رسیدلی او له صدر اشرف غنی او نورو چارواکو سره یې ملاقاتونه کړي.
سرټکی تاسو واوریدل. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان حکومت او پوج د هندوستان د پوج د سرلشکر هغه بیان ناسمه او غیر ذمهواره بللی چې ویلي وو که ورته خپل حکومت امر ورکړي نو په خپل هدف پسې د پاکستان خاورې ته هم اوښتي سي. په اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزیر حسن اقبال ویلي پاکستان د خپل دفاع بشپړه استعداد لري او دا چې ګاونډه هندوستان یو نامسؤوله هیواد دی. هم د پاکستان د پوج ویاند میجر جنرال آصف غفور ویلي د هیواد نیوکلیایی وسلې په محفوظ لاسونو کې دي او د ختیځې پولیس څخه د څه ډول تیری د دفاع لپاره یې جوړ کړي دي.
د بلوچستان نوی وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو پرون د خالی په ورځ د خپلې څوکۍ حلف پورته کړی. هغه د پاکستان مسلم لیگ قاف سره تعلق لري او نن د اتوار په ورځ د بلوچستان په گورنر هاوس کې شوي دستوره کې د هغه د کابینې څوارلس غړو هم سوګند پورته کړی. د کابینه غړي د پاکستان مسلم لیگ قاف، پاکستان مسلم لیگ نواز، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت العلماء اسلام وحدت المسلمین سره تعلق لري.
د ملګری ملتونو د امنیتي شورا یو جګپوړی پلاوی نن د افغانستان د عمومي وضعیت د ارزونې لپاره په یو رسمي سفر کابل ته رسېدلی. د صدارتي ماڼۍ یوه سرچینه وایي دغه پلاوی 15 کسیزه دی او مشري یې ملګری ملتونو کې د قزاقستان سفیر کیرات عمروف کوي. سرچینه وایي پلاوی کې د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی هم شامل ده. د صدارتي ماڼۍ سرچینه وایي دغه پلاوی له صدر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره لیدکاته کړي دي. د ملګری ملتونو د امنیتي شورا د پلاوی د سفر په اړه د افغانستان حکومت لا تر اوسه په رسمي توګه څه نه دی ویلي.
پاکستان کې یو غیر سرکاري څېړنیزې ادارې د ملک په قبایلي سیمو کې د تشدد په حق لا تازه رپورټ کې ویلي چې کال 2018 کې د قبایلي سیمو دننه د تشدد په 153 پیښو کې 501 کسان وژل شوي دي چې د 2018 په نسبت 14% زیاتوالی ښایي. او ترهګره شبکه دایشه د روان کال د پاره د فاټا او پاکستان د پاره ستر خطر بللی.
په تونسیا کې سیاسي ګوندونو او سازمانونو نن د یکشنبې په ورځ هم د لاریونونو ږغ کړی دی. هلته تېره اونۍ هم د هیواد د ټولنیز او اقتصادي ستونزو په اړه مظاهرې سوي وي. نن په تونسیا کې د عرب پسرلي یا عرب سپرینګ اوومه کلیزه لمانځل کېږي چې پکې صدر زین العابدین بن علي حکومت د درویشتو کلونو له واک وروسته راوپرځول سو. وکاله وړاندې چې د کار، ازادي او عزت کم شعارونه ورکول سوي وو، هغه شعارونه تېره اونۍ بیا ورکول سوي دي.
د فلپاین صدر وایي هغه هیڅ دلچسپي نه لري چې د شپږو کالو خپله د واک موده وغځي یا راتلونکي انتخابات وځنډي. رودریګو دوترته د یو خبري ویب سایټ مایند ا نیوز سره په یو مرکه کې دا خبره کړې. د هغه د واک موده 2022 کې سرته رسیږي. هغه د فلپاین وفاقي حکومت لپاره د خپل سوچ په حق خبرې کولې.
د امریکا د هوایی ایالت گورنر ډیوډ ایج ویلی د شنبه پر ورځ د میزایل حملې چې کوم غلط خبرداري ورکول سوی او د ایالت خلک په ویر اخته کړي او د کابل ور نه دی او زیاته کړي ده دغه خبرداري انساني غلطي و. نو موړي خبريالانو ته ویلي هغه په دې پیښه خشمېدلې او نه هلی سوی دی. د نن ورځ هغه ورځ چې موږ زیاتره به نه کړو هیره. نو موړي ویلي د هغه انتظامیه به دا یقیني کوي چې داسې کار بل وار ونسی. د شنبه پر ورځ هوایی کې په ټلویزیونونو، ریډیوګانو، ایمیلونو او موبایل ټلیفونونو باندې پیغام ورکول سو چې هوایی تر یو بلستیک میزایل هوایی ته یو بلستیک میزایل توغول سوی. سمدستي پناه واخلي او دا تمرین نه دی خو وروسته دغه خبرداری غلط وختی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري او اوس هم ځو د افغانستان لوري ته چیرې چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یو عالي رتبه پلاوی د عمومي وضعیت د ارزونې لپاره په رسمي سفر کابل ته رسېدلی دی. د صدارتي ماڼۍ یوه سرچینه وایي دغه پلاوی کې 15 کسان دي او مشر یې د ملګرو ملتونو کې د کازاکستان سفیر کیرات عمروف کوي. تفصیل محمد اکرام راکوي.
د افغان صدر دفتر یا ارګ ذریعه وای چې په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر کیرات عمروف په مشرۍ کې 15 کسیزه وفد د افغانستان سفر کوي. د ارګ سرچینې د نوم نخ کار کولو په شرط امریکا غک آشنا ته ویلي چې په پلاوی کې د ملګرو ملتونو لپاره د امریکې سفیره نکی هیلی هم شامل ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وفد د افغانستان صدر اشرف غنی او چیف اگزیکټیو یا اجرایی رئیس عبدالله سره لیدل کتل کړي دي او ټاکل شوی چې د انتخاباتو کمیشن د چارواکو تر څنګ به د دغه هیواد د مدني ټولنې، ښځو او سیاسي ګوندونو د استازو سره هم ویني. افغان حکومت لا تر اوسه په رسمي ډول د دغه پلاوی د سفر ایجنډې په اړه میډیا ته څه نه دي ویلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې کابل ته د ملګرو ملتونو د اعلی وفد سفر او ملاقاتونو تفصیل به وروسته میډیا ته ورکوي. خو په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر کیرات عمروف چې دا وخت ملګرو ملتونو د امنیت شورا صدر هم دی د زیارت پر ورځ ویلي چې د دغې شورا غړي د افغانستان له خلکو سره د پیوستون د اظهارولو په مقصد دغه هیواد ته سفر کوي. د نوموړي په وینا دغه پلاوی به د خپل سفر په وخت افغان چارواکو سره لیدل کتل کوي او د افغانستان امنیتي وضعه به د نږدې نه وویني. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر په وخت پایتخت کابل کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي او د ارګ او سرینا هوټل په ګډون د کابل ښار سفارتي او مرکزی برخو ته د تګ راتګ ټولې لارې د ګاډو لپاره تړلې شوي. افغانستان کې د طالبانو حکومت ختمې دوه شپږ کال وروسته هم لا تر اوسه امنیتي وضع سم نه ده او په دغه هیواد کې د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه د توندلارو پر ضد وخت په وخت عملیات کوي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ تیر کال د اگست په میاشت کې د افغانستان لپاره د تګلارې اعلانولو په وخت ویلو دی با د افغانستان نه د خپلو ځواکونو رابېستلو لپاره نیټه نه ورکوي او دا چې داسې کومه فیصله به په افغانستان کې د امنیتي وضع په بنیاد کوي. افغانستان کې اوس هم طالبان، حقانی ډله او داعش تنربډلې د حکومت لپاره یو غټ چیلنج دی او د افغانستان ګڼ شمېر ختیځې برخې د طالبانو او داعش د کنټرول لاندې دي.
السلام علیکم. خو زه دې پاتې وایم چې خپله جمهور احمد خبرې کوم. تاسو هیله لرم چې د همیشه د تاسو د شپې پروګرام زه به ډیر خوشحالي سره او ډیر په زړه کومې اورم. وایم چې زموږ ته په هر ورځ څو پروګرام کې زمانه مو درسي بنگشت زه در سمندو هنګونه خبرې کوم. زه به تاسو پروګرامونه اورم. تاسو پروګرامونه ډیر زبردست دي.
VOA دیوا د کره خبرونو لپاره تاسو د خوخه غږ VOA دیوا واوري په ټي وی یې وګوري په ټوئیټر یې خوخه کړئ او په ویب پاڼه یې ولولئ.
دا د وایس اف امریکا دیوه ده او د افغانستان په حواله سره رپورټ د ایران د چابهار بندر د لارې افغانستان سره د هند غنمو لومړی مرسته چې تقریبا 2200 میټریک ټن غنم کیږي 13 ورځ یعنی پرون خالی پورس کابل ته رسیدلې ده. افغان چارواکو د هند لخوا د دغه مرسته شوو غنمو پر رسیدو خوښي څرګنده کړې ده او مننه کړې. تفصیل په اورو د ډیو خبريال حکمل روان نه
کابل ته د هند لخوا د مرسته شوو غنمو لومړی جوپه چې د ښار په مرکزی سیلو کې ځای پر ځای شو افغان او هندي چارواکو یې له رسیدو هرکلی او خوښي څرګنده کړه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورنی د غنمو د مرستې د ترلاسه کېدو په مهال ویلې تر دې دمه له هند څخه د چپریهار بندر له لارې 2241 میټریک ټنه غنم هیواد ته رسیدلی او د کابل مرکزی سیلو په ګډون د ګڼ شمېر نورو ولایتونو په ذخیرو کې ځای پر ځای شوی دی. دا چې له افغانستان سره د هند غنمو مرستې به کومو خلکو ته ورکول کیږي په اړه یې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورنی داسې وویل.
دا وایي دا غنم چې موږ په دې ستراتیژیکه ذخیره کې ساتو هر وخت چې کومه ستونزه یا طبیعي پیښه د افغانستان په هر ګوټ کې چې رامنځته شي موږ به ورته د مرستو رسولو لپاره چمتووالی ولرو تر څو د خپلو هیوادوالو اړتیاوې په بشپړه توګه سرته ورسوو.
د غنمو د مرستو د سپارلو په دې مراسمو کې په کابل کې د هندي سفیر مرستیال الوک جوهو ویلي هیواد یې هوډ لري چې د چپریهار بندر له لارې افغانستان ته د غنمو د استولو په ګډون د نورو توکو مرستې هم پیل کړي.
دای وای همداسې ده چپریهار دا مهال د افغانستان او هند لپاره نوې تجربه ده خو زه دومره ویلی شم چې ډیر ژر به د چپریهار بندر له لارې د نورو بیلابیلو توکو د لیږد رالیږد لپاره هم ګټه واخیستلی شي او دغه کار ډیر ژر پیلیږي.
دی یادونې وړ ده چې هند له افغانستان سره 110,000 میټریک ټنه غنمو د مرستو اعلان کړی او له دې مرستو څخه تر دې دمه په تیرو شاوخوا 4 میاشتو کې 22,141 میټریک ټنه غنم هیواد ته رسیدلی او پاتې غنمو د رسیدو لړۍ دوام لري. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دیوه رادیو، کابل.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
سفر امریکا ډیور رادیو تر واشنگټن ډی سی غوږی استا او سمزو د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان لوري ته چیرې چې امنیتي چارواکي وایي د مځکني ماین په یو چاودنه کې یو ماشوم انجلۍ او هلک سخت ژوبل سوي او د ډیر اسماعیل خان روغتون ته د علاج لپاره وړل سوي دي. عدنان بیٹنی اور باندې نور تفصیل راکوي.
د افغان پولیس سره په څیرمه د پاکستان جنگځپلې قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان شي په میچ چاودنه شوې چې په نتیجه کې دوه ماشومان هلک او ځینې سخت پرژلې شوي دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکو په وینا چاودنه نن غرمه د سروکۍ تحصیل په برون ریشړ و علاقه کې رامنځته شوې ده. چارواکو ډیوه سره حال تېرولو پر مهال پخلی وکړ چې ماشومانو د لوبو د سیس په شکل کښې یو بم په لاس ورغلی او په دوی د لوبو په وخت چاودلي دي. چاودنه کښې یو کم عمره ماشوم هلک او ځینې ژوبل سوي او ډیری اسماعیل خان دی مرکزی روختون ته انتقال کړی شوی دی. د روختون چارواکو په خبره د هلک روختیا او حالت ښه دی خو د ماشوم دواړه لاسونه چاودنې په وجه پرې شوي او په دواړه لاسونو معذوره کړی شوې ده. چاودنه په هغه علاقه کښې شوي چېرته چې د عملیاتو وروسته د علاقې ته کډوال بیرته اوس تازه ستانه شوي دي. د محسود تحفظ مومنټ په نامه یو ځایي غیر دولتي ادارې د شمیرو تر مخه په جنوبي وزیرستان کښې په تېر شوي 2 کالو کښې دغه ډول نږدې 55 پېښې رامنځته شوې چې تر اوسه پکښې نږدې 80 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه چاودنې کښې تر 100 پورې کسان مړه شوي هم دي چې زیاتره پکښې زنانه او ماشومان دي او دغه چاودنې زیاتره په لرې پرتې علاقو کښې رامنځته شوي دي. منظور محسود چې دغه د غیر دولتي ادارې غړی دی ډیوه سره حال تېرولو پر مهال یې وویل دوی د دغه ډول شخړې سوي بمونو په اړه بېلابېلو ځایونو کښې د ستونزو راپورته کړې، شکایتونه یې کړي او احتجاجي مظاهرې یې کړې خو په دې اړوند ادارو یا چارواکو دې پله ډېر کوم پام نه دی راګرځولی. نوموړي دا هم وویل چې حکومت دوی سره دغه ماینونو د پاکولو ژمنې هم کړې خو تر اوسه دغه ګام عملي کړی نه دی منظور محسود دی حکومت او ادارو په دغه ادا هم ټاکونه وکړل چې سیمه د هر ډول ترهګرو نه پاکه کړې ده. که وزیرستان پاکوي بیا داسې چاودنې ولې رامخته کېږي؟
دوه کاله کښې چې کله ای ډی پیز واپس للی دي په هغه کښې دا 1550 واقعه وه چې ټوټل پک باندې 1000 کسان په دغه کښې شکار شول، 13 پکې شهیدان شول او 42 کسانو په هغه کښې معذوره شوي دي. نو دغه ډېر زیات ظلم روان دی زموږ په علاقه کښې. برها موږ احتجاجونه هم وکړل د مسعود تحفظ مومنټ د پلیټفارم نه، بیا زموږ سره وعدې وشولې چې ستاسو علاقونه به دغه ماینز صفا کوو، خو تر اوسه پورې ماینز صفا نه شول. ذمهوار فوج دی، ځکه چې موږ علاقه ته واپس تللو دوی راته ویلي وي چې ستاسو علاقه موږ کلیئر کړې ده. نو دوی دروغ ولې موږ ته وایي؟ د دغ د علاقه د کلیرنس د صفایي ذمهواري د فوج ده. فوج خپله ذمهواري نه ده پوره کړې. دغه چې چا هم شخ وي دغه بد فوج کوي.
د فاټا څېړنیزې ادارې فاټا ریسرچ سینټر د یو راپور تر مخه په وزیرستان کې دغه ډول ماین چاودنې غټ چیلنج دی. د دې ادارې تر مخه دغه ډول ماینونه یا خو په سیمه کښې د وسلوالو لخوا شخ کړی شوي یا د پوځ وسلوالو ته شخ کړي او بیا ترې پاتې شوي چې پاکولو ته اړتیا لري. خو منظور محسود وویل که څه هم په علاقه کښې شخ دغه بمونه د سیمه ییزو خلکو لپاره یو غټ خطر دی، خو د هغې باوجود هم په جنوبي وزیرستان کښې د صحت مرکز د نشتوالي له کبله چې دغلته هر ډول پېښه رامنځته شي دوی مریض یا ژوبل سوی تن ډېره اسماعیل خان یا ټانک ته وړي چې تر منځ یې ډېره لاره ده.
هلته چې کله هم داسې واقعات وشي هغې نه بعد نه انتظام یا نه فوج داسې څه سنټر جوړ کړی دی چې دوی هغه رپورټ کړي هغه واقعه، یا دوی ورسره څه کومک وکړي یا ورته امبولینس ورکړي. هسپتال خوشته نه دي، یو هسپتال دی هلته وزیرستان کښې، هغه کښې هم انجوز ول او فوج اوسېږي، آسټرلیا ځنه جوړ کړی دی. نور داسې هېڅ سهولیت ورته نشته دی چې دوی صرف واقعه رپورټ کړي.
یار دی وي چې په جنوبي وزیرستان کښې د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره په کال 2009 کښې پوځي عملیات ترسره شوي او دې عملیاتو نږدې 270 کورنۍ بې کوره کړې وې. خو انتظامیه ادا کوي چې په علاقه کښې د عملیاتو وروسته حکومتي واک په ځای کړی شوی او د عملیاتو په وجه بې کوره شوي ټول کډوالې بېرته په خپلو علاقو کښې په ځای کړي دي. ادنان بېټنۍ، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولې او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولې وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شوو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنګټن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه.
په پروګرام واشنگتن تو خیبر کې د کوربا رحمان بونیری سره واورئ.
السلام علیکم، خاوری کریمی مال خوست څخه د ډیوی رادیو ټول پروګرامونه ډیوی دی، خو بل ډیوه پروګرام داسې ډیوه ده چې اوریدونکي ترې د شعر و ادب، رسم و رواج او د تفریح په برخه کې رڼا اخلي.
د وایس آف امریکا ډیوه ده. بوزو تاسو د پاکستان قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ ته، چېرته چې د باجوړ ایجنسۍ خلکو په لاهور کې د علاقې د ځینې خلکو په وجنه احتجاجونه کړي دي. دغه احتجاجونه د باجوړ ایجنسۍ په عنایت کلي بازار کې شوي او د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړی علي محمد خان د وجلی شوي کسانو کورونو ته هم ورغلی. عرفان الله جان نپې تفصیل اورو.
د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي هغه دوه کسان چې اول خان او زیورامان نومیدل د پنجاب ایالت د لاهور په ښار کې مهنت مزدوري کوله چې تېره ورځ پرې نامعلومه وسلواله کسانو چې په موټرسایکل سوارو ډزې کړې دي. د دغه ډزو په نتیجه کې دغه دوه کسان ځای پر ځای مړه شوي او د اول خان پلار ضروري خان سخت ژوبل شوی دی. د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې رامنځته شوي د دغې پیښې پر ضد نن د باجوړ ایجنسۍ سیاسي ګوندونو او تاجرانو د عنایت کلي او خواوشا بازارونه د احتجاج په توګه تړلي وو او احتجاجي مظاهرې وکړې. په دغه مظاهره کې د پنجاب حکومت پر ضد څه داسې نارې وهل کېدې. احتجاجی مظاهره ته د وینا په محل دغه مشرانو اویل چې د باجوړ ایجنسی وزل شوی بی ګنا کسانو قاتلان دی په پوری توګه اونیول شي. ګنې دوی به د پنجاب ایالت په پینډی او لاهور خرونو کې د احتجاجونو لړۍ پیل کړي. د دوی وینا وا
د پنجاب حکومت ته مونږ دا وو چې په دې بدری کې ټوکی دا کم کې دا چې دا کې دا بند کام او بند نه کو نو په دې مې دې دې قسم دی دا ټول مرګ را سم مطابق دی او تاسو مرګ را سم مطابق وای مونږ روزانه کراچي او لاور ته مزدور روانو په دې غیرت ته دې غیرت په اړه باندې شاباش شریف کو دو خون مخ ته تمو په تمو ځای
او تاسو تاسو زموږه ده تر څو پورې چې دا اول خان او زور رحمان اواز هغه حکم بالا تونه لسی زما تر هغه پر پار ام باندې نه کینم
کوم چې ته د یو پنجابي سره کوم رویا کیا غلدا زمونږ د پښتنو سموکا زمور د شمال اسه په تری ورځ کې د چاتران گرفتار کی ته گرفتار نه کی اول زه د پېمبې کې چې کوم بچو دی اول زه د پلاور کې چې کوم بچو دی بیا په کراچۍ کې چې کوم بچو دی اخیری خبره کوم
د عوامي نشلګون د باجوړ ایجنسی مشر محمد نورخان دورانی ډیو رادیو او ټی وی ته وویل ک یو خو د پنجاب حکومت د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې دغه وزل شو کسانو قاتلان نه دی گرفتار شوی نو بل خو یې بې ګنا د باجوړ ایجنسی سره تړاو لرونکو کسان نیول شروع کړی دی. دی وویل
چې ظلم د پاسه زمونږ سره ظلم کیږي وسه ال تکریک ډاون شروع کړی دی او سمره باجوړیان چې نو می باجوړې نو می پښتوري هغه راځي او نیسی په جولنو په دغه کې چي دغه د پنجاب وزیر اعلی ده د ذات ته خادي میلا وای په قصور کې ماشومه جنې مړه ده بعد صحیح زمنګ دا غیم ډیر مزاحمت کو ظلم شوه زیاته شوه ده وزیر اعلی و چې په دې باندې ما درې ورځې خوب ونه کو آیا زما دا انسانانو ما پر ډومیسل کې نه لیکلی چې نه په نقصان مې هم پاکستان کې برابر کې شریک د مسلمانانو چپ کم جا کے پختون دے لاگو سب ظلم کی گئی لہٰذا منگ سپریم کورٹ نم اپیل کو آرمی چیف تم وایو جے دے دے احتساب پکڑے شو دا ظالمان دی پکا ٹہر کے راو سے لے شو پے او غٹ چھو کے دو درو لے شی سر عام دولا پانسی ور کلے شی خدا نئی زمن با اگلا منزل انشاءاللہ ہور وی او اٹک بکراس کو پیش ولی او دل تا بدا پور بندر دو جے سو پور دے کا سارو دغنے یعنی
اہم دغراز دا پاکستان تحریک انصاف میڈیا ایڈوائزر او د قومی اسمبلی غڑے علی محمد خان د ودل شو کسانو کورون تا ورغلے او دغه کورنی سره د غمرازی کول رستو یو خبری کا پرستا د وینا په محل ویل دی چې دوی په هیڅ صورت د دغه ودل شو کسانو قاتلان نشي ماب کولې او دوی به د دغه پردد په قومي اسمبلی کې هم غږ پورته کوي
چې د ظلم کړي دای خلاف د فوري تیزت کاروایو شي اې د گرفتار شي او دای خلاف د پولیس خپل انډیپندنت انکوایري کې چا چې د کار کړي اغه د کفر کردار ته ورسول شي مونږ را د خبره پیډونه مونږ پښتونم یو او مونږ پاکستانم یو خو مونږ ګره خپل قتل چاته ماب کوونه مونږ په اسمبلی کې په دې आवाज چتو مونږ په میډیا کې په دې आवाज چتو مونږ به د ستاسو جرنالست طبقه په ذریعہ باندې د پرنٹ او الکترونیک میډیا په ذریعہ आवाज چتو او عدالت ته بم زو شهباز شریف صاحب کتان نو شو نه بیا به مونږ لاهور های کورټ یا سپریم کورټ او پاکستان چیف جسټس او پاکستان ته به کوم دې مونږ دا ډیمانډ کو چې د دې اول خان او د دې زیور رحمان د مزدورانو د مهنت کشو دا د دې باجوړو د دې پښتونخوا بچینه دا د دې پاکستان بچیو
د باجوړ ایجنسی د سیاسي ګوندونو او تاجر برادرۍ مشرانو دا هم ویناوه چې د پنجاب ایالت په بیلابیلو خرونو کې د پښتنو او په خاصه توګه د باجوړ ایجنسی سره تړاو لرونکو کسانو سره ظالمانه رویه بند نه کړی شو نو ټول قبایل به د دغه پردد په اسلام آباد کې درنه ورکوي او که په دغه درنه کې بیا څه نقصان وشو نو ټول ذمہواری به د پنجاب ایالت په حکومت باندې وي. ارپان الله جان، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی باجوړ ایجنسی.
ستاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو.
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې
او د ماخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدل شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا کتر منوریدونکو د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د ایران سره په کال 2015 کې تر سره شوې نیوکلیایي لوزنامه بې ځایه ده او دغه باندې عمل سم نه کیږي. نوموړی په دې لوزنامه باندې خورا سخت انتقادونه کوي، خو اروپایي ټولنې ویلي چې لوزنامه پر ځای ده او عملي ده. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې کلیم افضل راکوي.
د ایران حکومت په خپل رسمي بیان کې د امریکای د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د نړۍ شپږو طاقتونو سره شوې اټومي لوزنامه د ختمولو دړکې په جواب کې ویلي، کچري امریکای په ایران نوې بندیزونه پر ځای کړل نو دوی به په باقاعده توګه د برابرۍ جواب ورکوي او د بندیزونو مخالفت وکوي. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف هم په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي چې د نړۍ شپږو طاقتونو سره شوي په تړون کې هیڅ قسمه بدلون نشي کېدی. خاغلی جواد ظریف زیاته کړه د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا بے صبره هسې ګڼ اړخیزه لوزنامه کمزوري کول دي. په کال 2015 کې د ایران ایټمی پروګرام په سر شوی لوزنامې کې په شپږو کې یو فریق روس هم دی. روس هم د امریکایي صدر لخوا تازه بیان منفی بللې. د امریکایي صدر تیرې جمعې پر ورځ یو ځلې بیا د ایران سره شوی د نړیوالو هیوادونو د لوزنامې په آزمایشي مودې کې د لوزنامې تایید کړي، خو خبرداري ورکړي چې نړۍ او اروپایي هیوادونه دي باید د اخیرنۍ موقع ګټه پورته کړي او د لوزنامې په شرطونو کې په بدلون صلاح شي. د امریکایي صدر وویل کچري په دریو میاشتو کې دننه دغه تړون بیا د سره د نوو شرطونو سره وړاندې نشو نو امریکا به د دغه لوزنامې بهر شي او په ایران باندې به بیا د سره ایټمی بندیزونه پر ځای کړي. د وایټ هاوس ویاندې سارا سانډرز وویل صدر ټرمپ اوس هم په دې یقین ساتي چې دا د زمانې ټولو بدترینه پریکړه شوی او د دغه تړون د ټولو خرابه نقطه دا ده چې په آینده کې ایران پوره حق لري چې خپل ایټمی پروګرام ته وده ورکړي او توندی سره ایټمی وسله ترلاسه کړي. د واشنگتن اتحادی او ملګری اروپایي هیوادونه اوس هم په دې یقین ساتي چې لوزنامه اوس هم په سمې طریقې برقراره ده. دا هم لا نه ده څرګنده چې آیا دغه اتحادی هیوادونه به بغیر د ایران سره د خبرو اترو په ایټمی تړون کې بدلون راوستو ته غاړه کېږدي. د وایټ هاوس تر مخه باید چې په نوې لوزنامې کې د ایران بالیسټیک میزایل او آزمایشي مودې شرط په تل عمری شرط کې بدل کړی شي، یعنی که چرته هم دوی د لوزنامې مخالفت کولو نو نړیوالو هیوادونو سره به حق وي چې ایران پر ضد ګامونه پورته کړي. د یوې غیر دولتي ادارې نیشنل ایرانیان امریکن کونسل مشر تریتا پارسی وایي داسې حالات به جوړ نشي چې ایران په خپل ایټمی پروګرام ته لومړی بندیزونو ته غاړه کېږدي. دا وایي چې دا مکمله غیر حقیقي او د خبرو آغاز لپاره منفي غوښتنې دي چې صدر ټرمپ ترې ښه خبر دی. واشنگتن د ایران سره شوې د ایټمی لوزنامې په اخیری ځلې تایید سره سره د ایران په څوارلسو ادارو او د هغوی په مشرانو پابندۍ لګولي چې پکې د انصاف محکمې آیت الله صادق لاریجانی هم شامل دی. واشنگتن تر مخه دا بندیزونه یې په دې خاطر لګولي چې ایرانی حکومت د خپل اولس پر ضد بېرحمه ګامونه پورته کړي او خپل اولس یې د انصاف نه لرې ساتلی. د ایران خارجه وزارت هم د انصاف محکمې مشر لاریجانی پر ضد لګېدلي بندیزونه په سختو ټکو کې غندلي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزای د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د
نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انستاګرام @ وی او ای ډیوا، او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.